دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنام شبا شنای تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام وکړی دې سات خبرونو ته د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې د غیوا د بارنو چارو د نائب وزیر حنا ربانی کر په مشرۍ یو پلاوی له طالب چارواکو سره د خبرو د پاره نن سه شنبه پر افغانستان ته سفر کوي د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې پلاوی به له طالب مشرانو سره په امنیتی اقتصادي او تعلیمي برخو کې خبري کوي په پاکستانی پلاوی کې بعد افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په ګډون د غیوا د مالیه او د نور وزارتونو لوړپوړي چارواکي هم شامل وي د پاکستان د بارنو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې پاکستانی پلاوی به له طالب مشرانو سره د تعلیم سوداګرۍ پانګونی سیمیز اتصال او د خلکو له خلکو سره د تماس په مسایلو سربیره د سیمې د امنیت په اړوندو مسایلو باندې هم بحث وکړي د پاکستان تحریک طالبان وایي چې د پاکستان حکومت سره د سولې اوربند ختم کړي او په دغه واد کې د لوی بریدونو د کولو خبرداري ورکړي دي د فرانسې خبری اژانس وایي پاکستانی طالبانو پرند د دوشنبه پرز په ویلامي کې د خبرداري ورکړي دي دواړو خواو ترمنځ د جون په میاشت کې اوربند شوی وو د پاکستانی طالبانو په ویلامي کې راغلي دي دا چې د مجاهدینو پر ضد په مختلفو سیمو کې پوځي عملیات روان دي په تاسو لازم ده چې د هیواد په هر برخه کې چې کولای شي بریدونه وکړي سمونه مخکې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په کابل کې د خبرو اترو کوربه وو هغه وخت د پاکستانی طالبانو ویاند محمد خراسانی په ویلامي کې چې په کابل کې خبره کړې و ویلی وو چې په دوو ورځنیو خبرو کې کافي پرمختګ شوی چې په نتیجه کې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه تر نامعلوم مودې پورې اوربند وغځوه د پاکستان حکومت تیر کال هم له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې ډېر وخت پاتې نه شو د اوسنی تړون په اړه هم جزئیات نه دي خبره شوي او نه هم پاکستانی چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څه ویلي دي د ایران د بارنو چارو وزارت ویلي چې تهران د ملګرو ملتونو لخوا نوی به طرفه تحقیقات ردوي دغه تحقیقات د ایران له حکومت لخوا د مزارچانو د زپلو پاره دي دغه بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې په ایران کې د مزایرو د کمی پاره څرک نه سرګندېږي د بارنو چارو وزارت ویاند ناصر کنانی وویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا ټاکل شوی سیاسي کمیټې سره به هیڅ همکاري نه کوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د پنځمبه پرز د مزایرو پر ضد د ایران مرګونی او د زپونکو عملیاتو په اړه رائے ورکړه په ایران کې د سپتمبر لمیاشتې راځي د پولیسو په توقيف کې د میسا امینی لمړي نورسته لوی مزایره روان دي چې سرګونه کسان پکښې وشل سی او جوړل دي خبری رسنۍ هیرنا د راپور لمخې په درست ایران کې لتیرو دوه میاشتې راځي په جاري مزایرو کې د نومبر تر 28مې 1450 مزارچان وشل سی چې درش په تماشومان پکښې شامل دي په راپور کې دا هم ویل شوی چې د امنیتي ځواکونو شپېته غړي وژل شوي او د 3000 څخه زیات کسان نیول شوي هم دي د سومالیا پولیسو د دوشنبه پر ورځ ویل چې امنیتي ځواکونو د القاعده ډلې پورې مربوط وسلوال چې په پلازمینه مغادیشو کې په یو هوټل د برید وروسته محاصره کړی وو دغه محاصره اوس ختمه کړي په دغه برید کې 3000 تنو ملکیانو د بشر کېدو خبره مرکل شوی دي پولیس وایي د الشباب وسلوالو د یکشنبه په شپه شاوخوا 8 بجې د جمهوري ریاست ماړی سره نږدې د ویلاز روز په هوټل برید وکړ پولیس وایلی چې د هوټل ته اکثریت سیاستوال او حکومتي چارواکي ورځي د پولیسو ویان صادق دوشي خبرانو ته وویل چې د 28 ساعتونو ورسته د امنیتي ځواکونو عملیات پای ته ورسیدل هغه زیاته کړه جهادیانو 8 ملکیان چې په دغه هوټل کې پاتې کېدل وژلي او امنیتي ځواکونو شپته نور ملکیان ژغورل دي او په ملکیانو کې څوک زخمی شوی نه دي هغه دا هم وویل چې د امنیتي ځواکونو یو غړی په دغه برید کې وژل شوی دی د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې په دغه هوټل شپږ وسلوالو برید وکړ پنځه تنه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول او یو یې ځانمرګی وو د الشباب ډلې وسلوال چې د القاعده ډلې سره اړیکې لري غواړي چې د سومالیا مرکزی حکومت رنګ کړي دغه ډله د تیرو 15 کلونو را په دې خوا وسلواله مبارزه کوي روسیه د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د وسلو د کنټرول په اړه د متحده ایالاتونو سره به خبري ځنډوي که څه هم د اوکرين د جګړې لوجې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې سوي خو د هغې پرته هم د خبرې په مصر کې جدول سوي وي د روسیې د بارنو چارو وزارت ویان دولتي خبري اژانس تاس ته وویل چې د روسیې او امریکا ترمنځ د نیو سټارټ موافقې د همکارۍ دوه اړخیزې کمیټې خبري چې په کایره کې به د نومبر د 9مې څخه تر دسمبر ته 6مې نیټې به ترسره کېدې اوس په دغه نیټو نه تر سره کیږي. ویان زیاته کړه چې دا خبرې بلی نیټې ته ځنډول سوي دي، خو په اړه نور تفصیلات ورنکړل. د امریکا متحده ایالاتو د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې داسې توقع لري چې د روسي چارواکو سره به د اټومي وسلو د کمولو په اړه ډېر ژر خبرې بیا پیل سي. نیو سټارټ د نړۍ د دوو سترو اټومي قدرتونو ترمنځ اخرنۍ دوه اړخیزه موافقه ده. دغه موافقه په 2010 کال کې لاسلیک سوه چې هدف یې دا و چې دواړه هېوادونه به زیاته نه زیاته 1550 ستراتیژیکي اټومي کوپړۍ ځای پر ځای کولی سي، چې د 2002 کال د ټاکل سوي حد څخه 10% کمی و. او د چین فضايي څېړنو ادارې ویلي دي چې ټاکل سوي چې د 1550 فضايي بیړۍ به نن د سه‌شنبې په ورځ په ځایي وخت د جاکوان له فضايي مرکز څخه وتغول سي. چینایي چارواکي وایي د دغو درو ستورمزلو سفر به شپږ میاشتې وخت ونیسي، او د چین د فضايي مرکز د جوړېدو وروستی پړاو به بشپړ کړي. چین له شاوخوا یوې لسیزې را په دې خوا د فضايي مرکز د جوړولو کار پیل کړی دی. د دغې پروژې د وروستۍ پړاو چارې د روانې میاستې په لومړیو کې پیل سوې او څو ستورمزلې په دې کار بوخت دي. له امریکا او روسیې وروسته چین درایم هېواد دی چې په خپلو امکاناتو او لګښتونو باندې فضا ته ستورمزلې استوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د رسنیو د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې د دولت د وزیر میرمن حنا ربانی کار په مشرۍ یو پلاوی د سیشن ریپورس کابل ته سفر وکړي. د پاکستانی رسنیو ویلي دي چې میرمن کار په دې سفر کې د دغه هیواد د مالیه او نورو وزارتونو لوړ پوړي چارواکي هم ملګرتیا کوي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د پاکستاني رسنیو د راپور لمخه ټاکل شوی دغه هیواد د بهرنی چارو په وزارت کې د دولت د وزیر میرمن حنا ربانی کار په مشرۍ یو لوړ پوړی دولتي پلاوی د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړ. د دغه راپورونو په اساس په دغه پلاوی کې به افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په ګډون دغه هیواد د مالی وزارت او د نورو بیلابیلو وزارتونو لوړ پوړی چارواکي هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سره د اړیکو سره سره په دې اړه دغه وزارت دریځ ترلاسه نه کړی شو. د سیاسي چارو یو افغان کارپو طارق پرهادي د میرمن کرد سفر په اړه وایي چې پاکستان په افغانستان کې د اقتصادي ګټو تر څنګ د اوږدې مودې سوکولوژیکي ګټو په لټه کې هم دی.
از دو چیز از افغانستان فعلا حراس دارن.
خغلی پرهادي ویل اوس مال پاکستان په افغانستان کې دوه مسلو په اړه ویره لري. د تحریک طالبان پاکستان ډله او له افغانستان څخه پاکستان ته په لویه کچه د کډوالو د تللو د بهیر څخه دا پاکستان د یوې خزې په مشرۍ یو پلاوی کابل ته د طالبانو په تاسي دا ډېر یو سمبولیک عمل دی او د پاکستان د نوي حکومت لخوا نورې نړۍ ته یو پیغام هم دی. ځینو سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې د میرمن کرد په مشرۍ د پاکستاني پلاوی دا سفر څو اونۍ وړاندې تنظیم شوی و، خو د ځینو ناڅرګندو دلایلو له مخې دا سفر د نومبر وروستیو ته ځنډول شوی و. د نړیوالو اړیکو کارپو سنګر امیرزاده وایي چې فکر کوي پاکستاني پلاوی به د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو د مسلې په ګډون په سره د ستونزو او سوداګریزو اړیکو هم خبرې وکړي.
ما په ان د هنار باندې که هر سفر ډیر موخه لري، ځکه چې اوسنۍ سرپرست حکومت د طالبانو په رهبری په یو شکل د شکل قطر یعنی عربي هیواد سره ډیر نږدې پاتې شوی او دوی په خپل طالبان هم په مستقل ډول مختلف هیوادونو سره ګډ تصامیم نیسي، یو اندېښنه د پاکستانیانو نه داده. اما ایما په نظر 15 موخه په دې ناسته کې حتما په لنی شکل کې دیسی مطرح شي، اما نور مخفي مسائل هم وي. یو خو د دنیا پیغام سرپرست حکومت او طالب مشانو سره شریک سی هغه کې د انجنونو د مکاتب خلاصولو مسله هم دی.
پاکستانی پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د ګډونه وړاندې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری اسلام آباد کې خبرنامې سره په خبرو کې ویلي چې نړۍ د اجماع پرته به په افغانستان کې طالبان حکومت په رسمي توګه نه پیژني. هغه د خبرداري هم ورکړی چې د طالبان لپاره د نړۍ حوصله مخ په کمېدو ده. د پاکستانی سرچینو د معلوماتو پر اساس د نورو دوړخیزو مسلو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ مسله هم د میرمن کرد سفر په اجنډا کې شامل ده. اوس مال پاکستان له افغانستان څخه په لویه پیمانه د ډبرو سکارو واردوي چې سرحدي ستونزو له امله اکثره د سکرو بار لري په ورځو ورځو د سرحد په اوږدو کې بندي پاتې کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزیوي د سرحدي شخړو له امله د دواړو هیوادو سوداګرو ته ډېر زیات زیان رسیږي.
تا د موږ څو ځله د عرض کړی دی د پاکستاني مقاماتو ته هم چې تاسو سیاست د تجارت نه جدا کړئ، مګر متاسفانه چې په دې باندې عمل نه کیږي او هر وخت دا تکرارېږي. ډیر نقص رسیږي دواړو طرف ته، هم پاکستان خواته هم افغانستان خواته.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په خونه تلل چې په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شو، د تیر 2020 میلادي کال د فبروري په نیمه کې ایجابي موده پای ته رسیدلې ده، او دا غیر تیر دی خو تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې کوم بل نوی تړون نه دی لاسلیک شوی. دواړه هیوادونه وایي چې هڅه کوي چې نوی تړون ژر ترتیب او لاسلیک کړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږ د واشنگتن د استډیو ناوړئ. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د افغان مېرمنو او نجونو د حقونو د ملاتړ په موخه د مظاهرو په دوام د ښځو د حقونو ملاتړي له نړیوالې ټولنې نه غواړي چې د افغان مېرمنو د حقونو د تامین په برخه کې اقدام وکړي. د ښځو د حقونو فعال او د تعلیم ملاتړي ملاله یوسفزی وایي چې افغان مېرمنو ته باید فرصتونه ورکړل شي. د دغه مظاهرو نور حال خپل همکار سمیع الله جلال زیناورو.
د نړۍ بیلابیل خارونه د څو ورځو راهیسې د افغان مېرمنو او نجونو د حقونو د بلاتر په موخه د لاریونونو قربانه دي. په دغو لاریونونو کې په سلګونو افغانانو سربیره د اړوندو هیوادونو ځایي اوسیدونکو هم ګډون کړی دی. لاریون کوونکو په یو غږ افغان ښځو او نجونو ته د کار، تعلیم او ازادۍ غوښتنه کړې. د نوبل جایزې ګټونکي او د ښځو د حقونو فعال ملاله یوسفزی وایي تعلیم د انسان یو اساسي حق دی او باید هر انجلۍ دا حق ولري.
Every girl has the potential.
هر انجلۍ دا ظرفیت لري چې یو رهبره د بدلون راوستونکي. هغه په ژوند کې د پرمختګ لپاره د تعلیم په شان فرصتونو ته ضرورت لري. خو کله چې موږ هغه ته د فرصتونو ورنکو، نو څنګه توقع کولای شو چې هغه په ژوند کې جنسیتي برابري او پاتې شیان ولري؟ تعلیم د انسان اساسي حق دی او هر انجلۍ باید ولري.
That every girl must have
education, work, freedom.
په د مظاهرو کې چې د یک شنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي د کاناډا په څو ښارونو او لندن کې وشوي، لنډړې څخه وغوښتل شول چې د افغان نجونو او میرمنو د حقونو د تامین په برخه کې پر طالبانو فشار راوړي. روشن مشعل چې د واشنگتن د مظاهرو یو تنظیمونکي دی وایي افغان میرمنې برمته شوې دي.
امروز بالا جامعه جهانی صدا میکنیم تا در کنار زنان و دختران افغان بیستن و حقوق اساسی و اولی زنان و دختران را در پالیسی ها و ارتباطات دیپلماتیک خود با طالبان در اولویت قرار میدیم.
تعلیم کار آزادی.
په کانادا کې که څه هم هوا ډیره سړه وه او واوره ورېدله، په افغان میرمنې را ووتلې او په افغانستان کې میرمنو او نجونو ته د هغوی د حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. د مظاهرو یوې ګډونوالې له نړۍ وغوښتل چې افغان میرمنې هیرې نه کړي.
عمومي هدف یې دا دی چې د ښځو د تعلیم، کار او ازادۍ دپاره غوښتنه وکړي، د بین المللي ټولنې پام راواړوي چې د افغانستان د ښځو حقونه نن ورځ نقص دي، او د دوی خاصې غوښتنې هم همدا دي چې د افغانستان خلک، خپل افغانستان هیواد او په خاصه توګه د افغانستان ښځې مه هیروي.
ښځې په افغانستان کې په ډېر بد حالت کې دي، حتی د افغانستان خلک په ډېر بد اقتصادي حالت کې دي. نو د موږ د نړۍ نه دا غوښتنه ده، د نړۍ د هیوادونو نه، په خصوص د ابر قدرت هیوادونو نه دا غوښتنه ده چې د افغانستان خلک مه هیروي، د افغانستان ښځې مه هیروي، د افغانستان د ښځو سره ودرېږي او د هغوی د حقوقو نه باید په کلکه ملاتړ وکړي.
په مظاهرو کې یو شمېر غیر افغان ګډونوالو بیا له افغانستان څخه هغو میرمنو ته د فرصت د برابرۍ غوښتنه وکړه چې غواړي له افغانستانه ووزي.
Because of our commitment in Afghanistan, they should allow safe passage for people.
له افغانستان سره زمونږ د ژوند له مخې هغه باید هغو کسانو ته په خوندي شکل او پرته له دې چې ژوند له خطر سره مخ شي د وټلو لار برابره کړي چې پناه غواړي. زما مور پلار د واړسن مهاجرینو او زه واقعا له دوی سره خواخوږي کوم.
د نړۍ په بیلابیلو برخو کې دغه مظاهرې په داسې حال کې کیږي چې د 2018 کال په اگست میاشت کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم څخه بې برخې شوې او اکثریت میرمنې په کور کې نیول شوې دي. طالبانو که څه هم څو ځله د ښوونځیو د پرانیستل کېدو ټینګې ژمنې کړې، خو یو شمیر شنون کې د خوندزیو په مسأله کې د طالب مشرانو ترمنز د نظر د اختلاف د شتون خبره کوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنۍ او سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډې څپې 15.15 باندې واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د پاکستان نوی پوځي مشرتابه به د افغانستان، امریکا او هند سره د یاد هیواد په اړیکو کې کوم بدلونونه راولي. دا پوښتنه ځکه کیږي چې پاکستان کې د پوځ په اوسنیو جنرالانو او تلونکي پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا نیوکه کیږي چې په کور دننه او بهرې بې ځایه لاسوهنه کړې دي. پوځ هم وایي ځینې غلطیانې ترې شوې، خو آیا پوځ په افغانستان کې لاسوهنه او د طالبانو سره اړیکې غلطې یا تیروتنې ګڼي؟ شاهناز نفیس په دې اړه رپورټ لري.
د سورزو ګنګوسوروستا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بلاخره جنرال آسیم منیر د پاکستان د پوز د مشر پتوګه وټاکو. په دغه ځواکمنه چوکۍ باندې د پاکستانی سیاست مدارانو جګړه ښکاروه او پرسنو کې د پوز د مشر جوړیدلو لپاره د پوزي جنرالانو ترمنس په پټه سیالو او اختلافونو باندې زړور او توده بحثونه هم کېدل. پدی بحث کې پدی خبرې هم کې دلی چې آیا پوزي مشرتابه کې بدلون با د امریکا، هند او افغانستان یا طالبانو سره د پاکستان په تګلارې کې کوم بدلون راولي؟
نه دی خیال د فوج خپل یو مفاداتي کارپوریټ یا اورګنایزیشن مفاداتي د فاټا کې افغانستان سره یا طالبان سره تعلقات دا ټول چیز دا یو مانه دی خیال چې دی کې بس تبدیلی راځي او د دې اسیم هندلنګ چې دا ISI کوي، مطلب دا ریلیشن شپ او اپریشنلی وی کا د انټيليجنس معاملات هم زمانه د خیال چې دا پالیسی به چینج شي.
د پاکستان نوې پوزي مشر جنرال آسیم منیر د 2018 راسي د پوز د دوه مهمو استخباراتي ادارو ISI او MI مشر او د کورس کمانډر هم پاتې شوه دی. په پا پاکستان کې دننه او بهر په دواړو استخباراتي ادارو په افغانستان کې د لاسوهنی تور دی.
افغان طالبان کې خپل زینې داسې دي چې هغه د پاکستان ته نږدې دي، لکه څنګه چې حقانی شفق دغه دي ګروپ ته یا بلت ګوندې یا بل طرف ته چې کم قنداری دي هغه لګونته کې لری ځاني صاحبای.
د رائټرز خبری اداره د سیډونکو لخلیلی کې چې جنرال آسیم منیر تلونکو پوزي مشر جنرال قمر باجوا ته نږدې دی او کې دیشي د پاکستانی طالبانو سره خبری رواني وساتي.
افغانستان تر څو پورې چې رسمي تور په جندل دی داغه د پاره په پاکستان د یو سہولتکار او دنیا تبا د افغانستان د رسمي تور په جندل د پاره کوشش ضرور کوي. البته افغانستان سره به خپل د خصوصا طالبانو نه چې کمی د دنیا غوښتنې دي.
د پاکستان بل جنرال ساحر شمشاد مرزا د ګډو ځواکونو د مشر پتوګا مقرر شوه دی. نو موړې د افغانستان په اړه د همکارۍ په سلور اړخي زډله امریکا، چین، افغانستان او پاکستان کې مهم رول لوبولې، خو افغان سیډونکو داسې فکر نه کوي چې د پاکستان پوزي مشرتابه سره به افغانستان تګلارې کې بدلون راشي.
د پاکستان افغان پالیسي د یو شخص یا فرد تګلار نه ده، بلکې دا د پاکستان د حاکم پوزي اسټابلیشمنت هغه تګلار ده چې دوی د خپل نظامی استخباراتي او د جیو سټراتیژیک ګټو لپاره یو کمزورې او بې ثبات افغانستان غواړي او په افغانستان داسې حاکمان غواړي چې یا خو مستقیم د دوی تر اثر لاندې وي او یا دومره کمزوري وي چې دوی ته محتاج وي او دوی وکولای شي چې په دې منطقه کې خپلې ګټې خوندي کړي.
په یو ریپورت کې د بشري حقوقو د سار اداره وایي چې کلا نوې پوزي مشر جنرال آسیم منیر د ISI مشر وو، نو پاکستان کې د اختلاف لرونکو او ناراضه ډلو لپاره جون ګران شوی وو.
نو زما گرفتاری چې کوم کیسه شو هغه کیسه کومه ګورو یا د خړکمر واقع ګورو یا د خړکمر نه اله یو هفته مخکې ما مده کوم په کوم مقدمه جوړ شو وي نو دا د اسی منیر په دور کې جوړ شو وي نو آی کومه تاسو سوال ته پوسو کې ز سګړم چې د هیومن رائټس اکټیویست په ژوند کې به سفر کرا شي نو ما ته نشته پتا چې آیا اوس د دې پالیسي د اسی منیر پالیسي به بدل شي یا نه به بدل شي د آیا اوس هغه پښتنو سیمو ته آیا چې کوم هیومن رائټس اکټیویست دي هغه اوس کوم نظر باندې ګوري نو سویل په دې ټیم کې ګران دي
د پاکستان نوی پوزی مشرتابه په داسې وخت کې د دفاع واګي په لاس کې اخیستی چې سیاست مداران فوج په تیرو ټاکنو کې په ورغلې او د افغان طالبانو سره په اړیکو ساتلو تورنوي او د پاکستان په پارلیمان کې هم سو واره دا خبره شوې چې د یاد هیواد بهر نه تګلارا د پوز په منګولو کې دا شیناز نفیس امریکا غږ واشنگتن
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپا 1290 او په 15 خارونو کې اف ام سل اشاریا 15.
په افغانستان کې د زعفرانو ګلونه نه یوازې دا چې د نړۍ په کچه د یو ګران بایا پیداوار سرچینه ده، د زنو مېرمنو لپاره د امید سمبولونه هم دي. تفصیلي پر رپورت کې اورئ.
پسلګونه افغان مېرمنې چې تیر کال د طالبانو د واکمنې وروسته خپل دندې له صبر کړې دي، د هیواد زعفرانو په کروندو کې کارونه پیدا کوي. زیبا احمدی چې په خوا به په یو بانک کې کار کوي، چې دیو کال لپاره په کور کې پاتې کېدل ورته ډېر سخت و.
افسردگی گرفته بودیم تو خونه، خیلی به حالت بد تو یک سال میشه که واقعا خیلی برای ما همه چیز سخت شده بود. کلا این یک ماه که ما اومدیم اینجا خیلی روحیه‌مون باز شده و خیلی خوشحالیم از این بابت.
دسلورو ماشمانو دغه مور وای چی په دی فابریکه کې په کار ډیره خوشاله ده. طالبانو تیر کال د 2020 کال د اگست په میاشت کې وخت ترلاسه کو. د دوی ته لمرنه یو ژمنو برعکس جونې د منځنۍ او خونځې او اولې سوته د تګنه منکړي په ډیرو برخو کې د خزو په کار بندیز ولګو او امر یې وکړو چې په عامه ځایونو کې د سر نه تر خپو پورې ځانونه پټ وساتي. د هرات د کرنې او اوبو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې د زعفرانو د حاصل فصل چې د دسمبر تر میاشتې پورې دوام کوي، پکې زرګونو ښځو او جنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دا کار د پخوانی دولتي کارمندې نسرین هاشمی په څیر مېرمنو ته فرصت برابروي چې یو څه وخت د کوره بهر تیر کړي او یو څه پیسې وګټي.
خانه که بودیم غیر از زمین 4-5 نفر اعضای فامیل بودیم، بیشتر کسا نمیتونستیم ببینیم، فقط پدر، مادر، خواهر، برادر و برای فعلا که ما کار میکنیم. خیلی با هم خانم ها مصروف کاریم، خیلی هم خوشیم.
به دی کار که ها جنه گی چی به خونزه و که استکری که بی هم شامل دی.
پارکا بسته شد، مکاتب بسته شد، یعنی زندگی خیلی ناامید شد برای ما. ناامید شدیم به زندگی، زندگی خیلی برای ما سخت شده بودی که به داخل چهار دیواری زندانی باشی و به خونه بشینی و بیرون نشی از خونه. خیلی سخت، زندگی کردن خیلی مشکل میشه.
د زعفرانو فصل لند بی په کال که یوازی سو اونه دوام کوي او د گلونو نه د مصالې استلو ټول کار په لاسي ډول ترسره کیږي. دا زعفران یو له خورا سختو کرنیزو فعالیتونو نه جوړوي او ورته د سرو زرو لقب ورکوي. په دې سنت کې کار کول پخوانی ښوونکی فاطمه اکبر ته د خپلو شپږو ماشومانو لپاره د نفقه پیدا کولو یو اړینه سرچینه ده.
از کار و از معلمی، از کار بیرون که بریم یک معاشی دریافت کنیم برای اولادا و برای خانواده، دیگه برون قطع شده بود. آلی کم کم فکر میکنم یک امیدی برای ما هسته انشالله.
افغانستان په ټول هیواد کې د زعفرانو کروندې لري او یو کیلوی د 800 د زرو ډالرو پورې پلورل کیږي. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. تر دې مخکې چې د امریکا کانګرس د جنوري په میاشت کې په خپل کار پیل وکړي،
د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت پام کې لري چې په راتلونکو اونیو کې د اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. د پوځي مرستو او د روسیې د اشغال پر ضد د اوکراین د ملاتړ لپاره په دواړو ګوندونو کې پراخ ملاتړ موجود دی. خو ځینې جمهوریت غوښتونکي مشران داسې څرګندوي چې د امریکا د لګښتونو څارنه باید وشي. د امریکا غا خبريال مشه کوین رپورت را لګولې ده چې تاسو یې پښتوش باړه اوري.
په اوکرين کې اوس وخت ژمه ده او نه همیاشتي وشوي چې د روسیې يرغل پرې دوام لري. د امریکا په کانګرس کې د اوکرين سره د مرستې د پاره په دواړو ګوندونو کې پراخ ملاتړ موجود ده، خو کېدای شي د لیوالتیا بدل شي. د جمهوریت غوښتونکو ګوند ځنې مشان چې د جنوري په میاشت کې په کار پیلیدونکو کانګرس کې به په لږ توپیر اکثریت ولري، وایي دوی د اوکرين د پاره د جمهور رئیس بایدن د حکومت وړاندې شوې مرستې دقیق ارزونه کوي.
مون په پام کې لرو چې ارزونه شفافیت او حساب ورکول پکې زیات کړو. مون نه غواړو یو سپین چک لاسلیک کړو.
تر دې مخکې د اوکرين سره مرستې د دواړو ګوندونو په لوی اکثریت ملاتړ تایید شوې دي. د حکومتي چارواکو په وینا د بایدن حکومت غواړي اوکرين ته د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرسته ولېږي ترڅو ډاډه شي چې اوکرين او پوځي راتلونکو میاشتو ته پوره مصرف ولري. په دې کې 1.1 میلیارد پوځي استخباراتي او نور دفاعي مرسته ده او 4.5 میلیارد بشري کومک او د اوکرين د حکومت سره مرسته شامل ده.
United States
د امریکا متحده ایالات به د اوکرين تر څنګ تر هغه ولاړوي چې په دې جګړه کې ارتیاوي اوس چې مخکې زو زمونږ په راتل کې هیڅ شک تردید او یا پښیمانتیا نشته.
سره د دې چې په دواړو ګوندونو کې د اوکرين د ملاتړ په وړاندې یو شمیر مخالفتونه هم شته، ځینې جمهوریت غوښتونکي د اوکرين سره د پخوانیو مرستو په اندازې انتقاد کوي او شک څرګندوي کټولې پیسې دغه جګړه ځپلي هیواد ته رسیدلې اوسي. دوی دا پښتنه هم لري چې د بایدن حکومت په څه ډول اوکرين ته د مرستې په نوم لیگل شوی ډالر څارل.
مونږ به دا کار د امریکا د ولس لپاره په ډیر مسؤلیت او شفافیت تر سره کړو، ځکه دا د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې دي. دا چې آیا دا موضوع به د اوکرين د ولسی جګړې سره زموږ ملاتړ کم کړي، هیڅ کله نه، خو مونږ غواړو په مسؤلیت یې تر سره کړو.
اوکرینی چارواکو ویلي د همدې اونۍ په لومړۍ ورځو کې د اوکرين په ختیځ او جنوبي سیمو کې د روسیې په حملو کې د برېښنا زیانمنو شوو سټېشنونو کې تخنیکی عملی کار کوي چې برېښنا بیرته فعال شي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
او د روان خبرونه پورستی رپورت کې اورئ. د هلمند اوسیدونکو له روغتي چارواکو نه غواړي چې ټولو لری پرتو سیمو ماشومان ته د واکسین زمينه برابر کړي. مسؤلین شمنه کوي چې ټولې سیمې به تر پوښښ خلاندې راولي. نور حال زمنګ د همکار صدیق الله صدیقی پر رپورت کې.
د هلمند ولایت یو شمیر وسیدونکو د ګزړ ناروغي په تړاو اندیشمن دي. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې یو شمیر ستونزو په لیرې پرتو سیمو کې ماشومان له واکسین څخه محروم کړي وو. عبد الله خان د مساکلا ولسوالۍ وسیدونکو له سي چارواکو څخه غواړي چې د ګزړ ناروغي خطر ته په کتو سره لیرې پرتو سیمو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي. په ورته محل د هلمند ولایت یو بل وسیدونکو محمد آصف وایي د ګزړ سره د مبارزه لپاره مناسب شرایط برابر شوی او باید هڅه وسی ترڅو ټول ماشومان واکسین شي.
هغه ماشومان چې په تیر جنگونو په اوس جنگونو ختم شوی دي، جګړې نسته، او کوښښان چې په تیر جنگونو عمل د واکسین څخه دبر کې پاتې شوی باید د هغه ټیمونو راځي او ته واکسین ورکړي.
په افغانستان کې د یونیسف ادارې د پولیو د برخي ویان سید کمال شاه غا وایي چې دوی هڅه کوي ترڅو د هغو سیمو ماشومانو ته واکسین ورسوي چې له کلونو راهیسې د پولیو ضد واکسین څخه محروم پاتې شوی. د لا کورنۍ څخه غواړي چې د خپل ماشومانو د روغتیا ساتلو لپاره دی لدې موقع څخه ګټه واخلي.
په افغانستان کې پولیو لمزورو د پروګرام خپل ټول هلې ځلې کوي ترڅو د هیواد په ټولو سیمو کې تر هغه وروسته ماشوم پورې واکسین ورسوي او هغوی د پولیو ناروغۍ په وړاندې خوندي کړي. نو د کمپاینونو په ترڅ کې میندې او پلرونو هم مسؤلیت لري. د مسؤلیت